السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي دلته په پراټ کې د سهار 9 بجې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اساق امیری به هم لما سره وي او ریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره د دې ترڅنګ د یورپ په اړه هم یو ریپورت لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو
خبرونو سرټکی پاکستان جمهوری تحریک وای په کوټه کې د حکومت ضد د 11 اکتوبر احتجاجي جلسه ځنډولې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر سرخار دوه تزي نن په ټوله نړۍ کې د استادانو ورځ لمانځل کیږي د مشال د خبرونو تفصیل پاکستان جمهوری تحریک وای په 11 اکتوبر په کوټه کې ترتیب شوی ډومبه احتجاجي جلسه ځنډولې ده او دا جلسه به اوس د روانې میاشتې پاتلسم کیږي نن سهار له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې ویان مولانا جلیل جان د دې جلسې د ملتوي کېدو په اړه وویل چې چونکې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د جمعیت غونډه د پی ډی ایم د جلسې د اعلان کېدو نه مخکې ترتیب شوې وه او بیا په 11مه د پی ډی ایم جلسه اعلان شوه چې د دوی لپاره دواړو غونډو ترتیبول ګران وه نو ځکه یې تېره ورځ د تحریک د مشرانو په یوه مشاورتي غونډه کې دا دواړه جلسې وځنډولې او په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د عوامي غونډې لپاره وټاکله د تېرې میاشتې په 6مه د ګنګوندی دی غونډې نه پس پی ډی ایم جوړ شو چې دوه ورځې مخکې یې د ډومبي پړاو لپاره مشري مولانا فضل الرحمان ته وسپارلې شوه د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کې لیکي مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اخیستو او د نکاح نه تړلو پریکړه کړې په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرامونه وي په غونډې کې لیکي د یوې مذهبي مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر پر 4مه مشال لیډیو ته وویل چې اهل سنه او جماعت بریلوي اشاعت توحید او سنه پنجپیر او علماء دیوبند دلو د اکتوبر پر 3مه د قرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان وکړو چې هغه ودونه چرته چې د موسیقۍ پروګرامونه او نرخزیان راځي په هغو ودونو کې به برخه نه اخلي خو مولانا درویش زیاته کړه چې دا فیصله جبران نه ده زموږ دا فیصله د معاشرې د امن او اصلاح لپاره ده خو د غونډې کلي مدني فعال جلیل اپریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې هغوی د فیصلې تر اعلانونو وړاندې ولس په اعتماد کې اخیستی وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه ته روان دي د قطر سرکاري خبري اجانس بیگانه وخت په خپل ټوئیټر تایید کړه چې د افغانستان ولسمشر به دوشنبه دوه ته ورسیږي او تمه ده د نه پور د قطر لامیر تمیم بن حمد بن خلیفہ السانی سره وګوري اجانس زیاته کړي چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دواړو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبري وکړي اخو د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حکمل په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې ولسمشر به له کوربا چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسی او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي د قطر پلازمینه دوحا له سو کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او اوس وخت په دغه ښار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري دا خبرونه تاسو د مشال لیدو ناوړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي سو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي زلمی خلیلزاد دا خبره د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي سو له سولې وروسته به د افغانستان له خورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي نو هغه وویل دا نه یوازې د ګوندو هیوادونو مرکزی آسیایي هیوادونو اندېښنه ده بلکې د ټولې نړۍ اندېښنه ده څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پیښ نشي ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سوله او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی دی او وروستۍ خبر ده چې نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده سخ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا وایرس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی د ملګرو ملتونو کلتوري علمي سازمان یعنې یونیسکو په یوه بیانیه کې ویلي چې په اوسني ناورین کې ښوونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ځانه وړتیا وښوده او د ښوونې په نوو لارو چارو سره یې دا ثابته کړه چې هیڅوک باید له ښوونې او روزنې پاتې نه شي د مشال د خبرونو پای
خبرونم د مجید بابر نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ پروانه خبرونه کې باور پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه ځندولې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په شمول د ټول هیواد د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی. چارواکي د نرخزیانو د ووټونو په اړه وایي
خواجه سرا په ټول ملک کې 2015 او 2018 درج شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مجموعی طور باندې د ووټرانو تعداد مونږ سره دی 1,95,33,964.
د چمروت په غونډی کلی کې مذهبي عالمانو ویلي د موسیقي پروګرامونو په صورت کې با په ودونو کې برخه نه اخلي.
د میوزیک شوک پروګرام کې په دې باندې د قانون د مخې هیڅ پابندی نشته او کڅوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا انتها پسندۍ په مختلف شکلونو دي چې زموږ په دې خوره کې موجود دي.
او د افغانستان په خوست کې د استادانو نړیوال ورځ ولمانځل شو.
معلم هغه څوک ده چې خړ ازغي په کلی او خوشبویه ګلونو بدلوي. معلم هغه څوک ده چې په هر برخه کې د ټولو پرمختګونو او د ټولو آبادیو معمار بدلوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورزو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم وای چې په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه یې سندولې ده. دا چې د دې جلسې د سندولو وجوهات څه دي په دې اړه زموږ همکار ایوب ترین څه شي وړاندې تفصیل زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړو. راځئ چې ورته وګورو.
پدې اړه چې مې اوس څه غړی لمخه د پښتونخوا ملي او می ګوند د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر لازیر سره تماس ونیوي نو هغه هم د دې خبرې تایید وکړي چې د اختلاف لخوا چې یا د پی ڈی ایم لخوا چې کومه جلسه د اکتوبر په 18 نیټه په کوټه کې کېدله هغه اوس دوی ځنډولې ده او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه کېږي ځکه چې د دې څخه لمخه د جمعیت العلماء اسلام لخوا دا ویل شوی دی چې دوی د اکتوبر په 15 نیټه یو کانفرنس جو هغه په کوټه کې لمخه اعلان کړی و نو اوس هغه د 15 اکتوبر کانفرنس چې دی هغه هم ځنډولې دی او یوازې به په 13 د پی ڈی ایم له لوري چې کومه جلسه کېږي هغه به په کوټه کې وي او ودې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخځي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او دغه ډول به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د مسلم لیگ نور د لخوا به مریم نواز او نور مشران چې دي هغه کوټه ته راځي او ودې جلسې ته به وینا کوي او دغه ډول سورلازی دا هم ویل چې په دې اړه به نن چې دوی په اسلام آباد کې او د سټیرینګ کمیټي و غونډه کېږي او دوی به په بشپړه توګه د دې جلسې د ملتوي کېدو یا د ځنډولو اعلان کوي او پریکړه به کوي او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نیټه په کوټه کې کېږي.
اوریدونکو تاسو د ایوب ترین اوریدل چې پاکستان جمهوریت تحریک وای په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه یې سندولې ده. د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالانو د جمهوریت تحریک مشري مولانا فضل الرحمن ته ورکړل شوی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادېږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریځ لري. زنو سیدونکو مولانا ته د دې دندې سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کولو توان ګڼلې ده. ځینې بیا وایي د هغه جارحانه سیاست د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د توندې د هغه بیانې تسلسل دی چې نوموړي د پوس خلاف خپل کړی. تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمن د خپل مشر په توګه ټاکلې ده. د اکتوبر په 3مه د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوې چې مولانا بعد د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړۍ مرحله مشري کوي. په دې تحریک کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جماعت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي. دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ د اکتوبر په 11مه له کوټې پیلوي. د سیاسي چارو څېړونکی محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمان د یو دینی عالم په توګه کولی شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي، نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوې. نوموړی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل،
دې وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغې سره کارکون هم شته او هغه راوتې هم شي، هغې سره یو فورس دی. هغه په هر ښار کې د زرګونو خلکو جلسه په یو ګنټې د دوه ګنټې په نوټس باندې کولی شي، نو هغه چا له پته ده چې هغه جمعیت العلماء اسلام ده چې هغې مشر مولانا فضل الرحمان صاحب دی. او چونکه زما خپل خیال دا دی چې د مولانا فضل الرحمان صاحب هم دا خواهش وو چې هغه دې د دې تحریک مشرولي وکړي، او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې دا خواهش وو. زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمان ته د مشرولي ورکولو غټه وجه چې کوم ده، د سټریټ پاور چې کوم دی، چې هغې سره د مدرسو خلک دي، هغې سره خپل چې کوم خلک هغې سره دي د مدرسو نه فارغ او تحصیل دي، نو هغه هغې سره ادریدو ته تیار دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په شلمه د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپ کولو لپاره د خپل جدوجہد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکی کړي چې په سیاست کې ګوتی وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې وړه کې بللې، نو ځکه اوسنۍ حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریز په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منحاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي تور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیره انتهایی دانشمندی فیصله ده. د مولانا صاحب د پاره خو جکا چې مولانا په نورو پاټیانو اعتبار نه کوي، او جکا دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټوله پاټیانې پابندې سي. نور اپوزیشن پاټیانو د پاره به دا جکا غي چې مولانا ډیر بوکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چوره کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر وکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دی دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چې ننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګي با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتل سرزو لپاره درنه کړې و، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. و شپته کلن مولانا فضل الرحمان د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې زیږیدل دی. دغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړې او په 1922 کال کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی و. د یوې سیاسي او دینی کورنۍ له امله مولانا فضل الرحمان د پاکستان په سیاست کې ډېر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحد مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمان دې سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ ک، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بہرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص دا سه دی په دې موجوده وخت کې چې غي د پاره خو اباوت ټرن کول ناممکن ده. دا سخکاری پیپل پارټي بہرحال اوس هم دا سه سایډ باندې ولاړ ده چې دا میدان گرم شي، او مولانا صاحب ته او میاں صاحب نواز شریف ته چرته دا سخکاری چې غي ګټه ترلاسه کوي، نو پیپل پارټي بخپل پورا وزن د تحریک په پله کې واچي او که داسې ونه شو نو هغه به بیا ځان نور هم ډډې ته کی. نو دا خو تحریکونو کې داسې کیسې پکې راځي چې قیادت باندې، ټیکټکس باندې، سټراتیجي باندې دا اتفاق هم کیږي، اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لویه خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړی دی او په دې باندې د تحریک شروع کېدو نه مخکې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میاں نواز شریف ورکړی دی هغه یو لویه خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغې سره اتفاق کوي او دا سکتاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخکې ځي.
مولانا فضل الرحمان په بیا بیا د خپل سخت دریځ په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوځي اسټابلیشمنت لاسپوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوځ او حکومت دواړه یې بی بنیاد بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګڼډ ګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول هیواد د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی چې تر مخه یې په دې هیواد کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي چې په کې 6 کروڑ نه زیات سړي، 500 کروڑ نه زیات ښځې ووټران دي او د 2.5 زرو نه سیوا نرخصیان شامل دي. نرخصیان بیا وایي چې د دوی شمیر ډیر دی، نو خو بلخوا له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي چې پکې د شناختی کارډونو د جوړولو ستونزه هم شامله ده. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 5مه مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې پکې د 3 صوبو نارینه، زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې پکې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانه او 1300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سند صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دی او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشا 3 لک دی او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دی چې پکې نارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانه 3.8 لک نه زیات دي او نرخزیان 3.3 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11.5 کروڑ 48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناری نو ووټونه چې دي نو هغه 6.40,78,616 دي او د زنا نو تعداد چې دي نو هغه 5.46 کروڑ پاس دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 8 درج شوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د ووټرانو تعداد موږ سره دی 1,95,33,964, 10,05,503 او د زنانو تعداد چې دی هغه 3,45,250 د پاسه دی.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته وویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې په لکونو کې ده، خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري. نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادرا محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2,500 خواجه سره رجسٹرډ دي په پورا پاکستان کې، انو چې کوم 13 میرن شو وا یا مردم شماری شو وا نو اغه کی خواجه سراو تعداد 10,500 پوره دغه شو خو اصل کې د خواجه سراو تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سرا خپل شناخت یا آی ډی کارت حاصلولو کې اغه مخ کې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ٹیکنیکل کمستون سی دی نو آغا مخی تر آغلی دی الیکشن کمیشن جی کمش میرا ورکڑی دا چی دو نیم ذرا رجسٹر ووٹرز دی نو دا دیر کم دی دی دا پارا دوبارہ حلی زلی پکار دی چی زیاد نزیاد خواجہ سرا چی کم دی آغا رجسٹر کڑی شی ایز ووٹرز
دندر خزیانو دا دغی اغختون پڑا الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان وای چولان دی هم او اوس هم د نرخزیانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځای کړی دی او اوس په هم کوي
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده مونږ راغلی او دا غي د کارډز مختلف ایشوز دی په نادرا کې د رجستریشن حواله سره هغه مسله مونږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن مونږ نه د غي ډیټا غوښته مونږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دا غي چې کوم چاچا اپلای غا نکړی وي اوسه پوری هغه ته کارډز نه دی ایشو نو هغه ڈیٹیل منگا الیکشن کمیشن آف پاکستان سر شیئر کو او اغی بے نادرا سر شیئر کئی نادرا بند دی حوالے سر دا اغی مکمل فیسیلیٹیشن کئی اکڑو نو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان پا نظر کے منگ سر اکو دا مارجنلائز گروپ یا دا محروم طبقہ چی دا دی کاغا زنانا دی یا کاغا افراد باہم معذوری دی یا اغا خواجہ سرا دی یا کاغا اقلیتی دی انو اقلیتی برادری دا منگ دا ٹول دا پارا منگ دا پارا ٹول چونکہ بحیثیت ووٹر اغا زمان سٹیک ہولڈر دی
د ووټرانو د ختمی فهرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ووټرانو شمیر 3,30,000 سیوا دی چې پکې خوشا 3,50,000 نارینه سکم 3,50,000 زنانه او وو فاجه سره رجسٹرډ ووټران دي د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمی ووټر لیست په اوس پټول ضلعي الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګیدلې وی او چاته چې هم سړول شکایت وی نو پدری اتیا سوا دوی خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږلی شي د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه 13/2013 عام انتخاباتو کې پټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشا 10 کروڑ وو ولی اوس سبان د 1 کروڑ ووټران نور هم سیوا شوي دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل تو تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور پا پاکستان کی د مسلم لیگ نون پر یوم مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمہ درج شوی واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر رہبر د غداری طور پوری کړي د پاکستان پر سیاست کی د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نوی نه د دې مخکیم پر سیاست والانو د بغاوت مقدمه درج شوی دی دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد سدي ک او قانون په دیړه سوای په دیړه د ګل ایاس پر رپورٹ کی تفصیل اورو
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاه عباس ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې یې پر حکومت انتقاد زیات کړي شاه عباس ګل په ټوئیټر پاڼه د اکتوبر پر 3 په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول خو د دې ثبوت یې ورنکړ
د مودي شملا چولې ده دا غدار دی شملی سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوی دی نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمینه دي
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر 3 په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پورې شوی چې د ریاستی ادارو خلاف یې لکړه کې ډکه وینا کړي صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاری مریم نواز ونی ولشوا نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي.
اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گجر والا کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ.
دی وینا پر اساس د صفدر پر ضد غداری مقدمہ درج شوی. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد غداری او ترهګری مقدمه درج کول خبره نه ویني ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو فعالانو او خبریالانو د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منگل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې یې په دې اړه سره راغلی. قانون پوه شبیر حسین گیگیانی د اکتوبر په 14مه مشال اړتیا ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغو شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي. د ده په خبره په آئین کې آرټیکل 6 د ستر غداری دی. گیگیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
او داسې خبرې چې هغه واقعي د ملک سالمیت خلاف دا نه چې یو کس اظهار رائے کوي او هغه خلاف پته لکه چې اظهار رائے د آئین حق ورکړی دی. واقعي کو یو سړی غدار وي، هغه د ملک سالمیت لپاره خطر وي او دې سره داسې شهادت وي چې واقعي دی د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د ملک خلاف کوم ګروپونه دي یا د بهر ملک مې ایجنسی دي هغې سره ملو دنه د هغې خلاف د غدارۍ نه بلکې د انسدای دشګردۍ د 1997 د قانون مطابق پای کې
گیگیانی دا تکړه چې اوس هم د برتانوي راج قوانین کارول کیږي. د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دې تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غزیدې هم شي. د لاهور لمس پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمې د فشار اچولو تکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپلو مخالفانو پر ضد کاروي. نوموړي د اکتوبر په 14مه مشال اړتیا ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي، یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسی استعمال دی. د ویل
د
بغاوت مقدمه وس زیات شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1999 زیږیز کال کې شنونکی او خبریال نجم سیټی د بغاوت مقدمه کې نیول شوی و. څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه. نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډیر زیات شوی دی. د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي. د دې معنی دا ده چې یو کمزورې ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی. که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي. د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي. ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار، د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي، خو حکومتونه په اساسي قانون کې هغه شقونه زیات کاروي چې پر ولس یا مخالفانو کنټرول وساتي. ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده. دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي. د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی. ان دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندي ملک سره د اکتوبر په 1 نیټه په امریکه کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه. خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي. په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخواني فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی وه او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه. خو په 2006 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شي او د خبرونې په دویمه برخه کې درته ځینې نور ریپورټونه هم لرو. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې د پاکستان په وخت سهار 9 بجې شروع کیږي او بیا د ماخام تر 6 بجو پورې دوام لري. تاسو کولی شئ چې موږ ته زمنګ د خبرونو په اړه رائے راکړئ په فیسبوک، په ټویټر، په انسټاګرام. تاسو مشال ریډیو ته په پیغامونو کې خپل رائے لیکل شي. او اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سر ټکی. پاکستان د مشال خبرونو لنډیز. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې په 11 اکتوبر په کوټه کې ترتیب شوې لومړۍ احتجاجي جلسه یې ځنډولې او دا جلسه به اوس د روانې میاشتې په 13 کېږي. نن سهار له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان مولانا جلیل جان د دې جلسې د ځنډېدو پخلی وکړ. د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کې لیکي مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اخیستو او د نکاح نه تړلو پرېکړه کړې. په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرامونه وي خو د دغې مذهبي عالمانو د مذهبي عالمانو کې یو عالم مولانا دلاور درویش وویل چې دا جبرن فیصله نه ده او دا فیصله د معاشري د امن او اصلاح لپاره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوحې ته روان دي. د قطر دولتي خبري اجانس بیگانه وخت خپل رویټر تایید کړ چې د افغانستان ولسمشر به د ګل په ورځ دوحې ته ورسیږي او تمه ده د 9 ورځ د قطر امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي سو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي. په تېر یو شوار کې پاکستان کې 642 نور کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. دې ته د شمیرو سره په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ اخته کسانو مجموعي شمېره 314,000 ته ورسېده. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخه دې ناروغۍ په تېر یو شوار کې 6 کسان وجري هم دي. نن د اکتوبر 5مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره لمانځلې ده. سخت کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کېږي چې کورونا وایرس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی.
لن خبرونه د مجید بابر نامورې د ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کلي کې مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي، دیوبند او اشاعت توحید و سنت پنجپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید د لړکې ځایي اولس په اعتماد کې اخیستل شي وي. د جمرود چارواکي بیا وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه هیڅ نه دي ویل شوي. ریپورٹ کیا ورو د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کلي کې مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اغېستو د نکاح نه تړلو پرېکړه کړې په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرام وي. په غونډې کلي کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې اهل سنت والجماعت بریلوي، اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علمای دیوبند ډلو د اکتوبر په 3مه د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دې علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډېر تکلیفونه، مصیبتونه او پریشانۍ تیر شوې دي او کچېرې دا رنګوي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي خلکو ته تکلیف دی، مشکل دی. هر شپه نرخځي راځي د موسیقۍ محفلونه وي. نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خو دا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشرې د اصلاح لپاره ده، د معاشرې امن لپاره ده.
د غونډې کلی مدني فعال جلیل افریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې هغې د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستې وي.
صرف دې کې یو وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کومې فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په ناخبر کې وو.
په جمرود کې خبريال امیرزاده بیا وایي چې په غونډې کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر اویاو زرو پورې آبادی ده او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
واده په هر پروګرام کې ځوانان چې کوم دي هجراګان راولي او ډیګونه ځانته لګوي، موسیقي محفلونه لګوي، نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډې سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیات شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړی دی یا نکاح تړلو نه چې په کومو کې موسیقي محفل وي، نو دا په خپل منځ کې سرنګي دا حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کوم دي یو بل باندې د کفر فتوی لګوي، یو بل ته مشرک وي، یو بل جماعت ته دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شابودین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او لیوبل سرای رایو سې کېدو په ګډون د بنیادی بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی کده میوزیک سوک پروګرام کوي او کپاغي کې سوک سندري وایي، نو په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي، آئینم د دې پروټیکشن کوي، او کسوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خوره کې موجود دي، او په کار ده چې حکومت داسې مخنیوی وکړي. زمونږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و هغه د دې مقصد لپاره وو چې داسې کارونو مخنیوی وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا لوري په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملې دوه پاړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی.
میوزیک را وستل یا نه را وستل، نکاح په یو نارمل انسان کول یا په ملا کول د خپل سره خپل مرضی ده. نکاح لپاره ملا په شرط نه دی، نکاح هر سره کول شي.
ملا سبې ریلیز شوی دی.
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی و، خو هغه مهال دا اقدام ځایی انتظامیه کړی و.
د خیبر ضلع سیاسي فعالانو ویلي چې الته بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جوړو شوو حلقه بندیو باندې شکایت لري. دوی وایي الیکشن کمیشن دی د ځایي اولس په مشوره د غلطه حلقه بندی جوړ کړي او د دوی رائے د پکې هم شامل کړي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د اکتوبر په 2مه نیټه خپل ډسپلی سنټر یا معلوماتي مرکزونه تړلي دي او د شکایتونو وخت ختم شوی. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي هلته د بلدیاتي انتخاباتو لپاره جوړ شوو حلقو کې تکنیکي غلطۍ شوې او دې ته د سر بیا کتنه وشي. دوی وایي د یو قوم او حلقې خلک یې په بل قوم او حلقه کې رجسټر کړي او د انتخاباتو په وخت به ترې ګډوډي رامنځته شي. د خیبر ضلع د سیاسي بندونو د اتحادیه مشر منظور پردای مشال ریډیو ته وایي
دا اعتراضات ډیر زیات دي چې وا علاقې یو کلی د بل علاقې سره وشته ده، بل کلی سره وشته ده، یا بل علاقې د بل علاقې سره وشته ده. اوس لکه په جم کې یو کلی د ګودر یې ورمنډو مېلې سره وشته ده، خو بیا دغه رنګي په کونسلو کې چې کم تعداد ده، په یو کونسل کې 15,000 تعداد ده، په بل کونسل کې 0,000 تعداد ده، په بل کونسل کې 3,000 تعداد ده، نو یو ګډوډي روانه ده. خود هغه لپاره اعتراضات چې کم ټایم مو هغه غالبا چې ډیر کم ټایم مو 2 اکتوبر دا غو آخری تاریخ ہو نو غختنا دا پکار دا چی الیکشن کمیشن دا تاریخ نورم اگت کی ٹائم ویر کی وہ خلق پا دا خبر خبر کی چی مونگ لسٹونا جاری کری دی پا جمعتونو پا بازارونو پا کلو کی پا اجرو ماندے دو لسٹونا ولی گوی دا خلقو دا گاہی دا پارا چی کد چا چا مسلوی یا چوک اعتراضو چی تول غواری نو باید چی مونگ سر رابطاو کی
دا خیبر الیکشن کمیشن چارواکی وی مونگ پا مختلف سرکاری ودانیو کی ڈسپلی سنٹر یا دخپل و حلقو معلوماتی مرکزونا جوڑ کری وو چی خلق پکی خپل شکایتون جمع کری خود اکتوبر پا دوائی منیٹای وقت ختم شوائی خو بیا هم چی دچا چا شکایتون وی نو پا الیکشن کمیشن کی دا اپیل حق لری دا چی دی بلدیاتی انتخاباتو ڈانچا بچنگ وی پا دی حق لمو دا بلدیاتی نظام د آگاہ مهم یعنی سفیر بلدیات پروگرام یو مشر یونس پردی سر خبر کړي هغه وای
خیبر ضلع کې با 147 ویلج او نایبرهوډ کونسلز وی په دې کې با درې تحصیل کونسلز وی چې یو با جمرود وی یو لنډی کوتل او بل با باڑا وی په دې کې 75 چې دی هغه ویلج کونسل دی او دا سلور چې دی دا نایبرهوډ کونسل دی هغه علاقې چې کم شهري علاقې دی خار ته نږدې دی او ګڼه پکې ډیره ده لکه سکولونه دي مارکیټونه دي ورسره شهري او دهي علاقې چې کمی دي هغه په نایبرهوډ کونسل کې بدلې کړي دي میں د کلیوال علاقے دی اگوی تا ویلج کونسل وی دے کی فرق دا دے چھے نائبرہڈ کونسل لگ پت دا اگوی پا با دے کی بم زیاد وی دا اگوی نور ضروریات پم زیاد وی دا دوی دا پارا با چھے کم سالانہ بجٹ پاس کی گی دا دوی دا نائبرہڈ کونسل بجٹ پا دا ویلج کونسل دا بجٹ نا زیاد وی زکر چھے دا دوی با ضروریات زیاد وی دا دوی با دا جون نور آغا زیاد وی دا دوم بیزل دا انتخابات پا پا دی سیمو کی کی گی
دوی وی دے کونسلونو تبا اختیارات ہو فنڈونا ورکولی شی او پخپل بای دخپلو سیمو دو پرمختیال پارا کاروی او اختیارات بور سرا لان دی کچی تا منتقل شی او عام اولس تا با دغی کنسلونو مشرانو تا رسائی اسانوی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د کرونا وایرس د وبا لاملی یو کال لپاره بلدیاتی انتخابات زندولی دی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودنو او لمله د سیانونو زیاتېدو تازه اندېښنې را پیدا کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې وشو، لږ تر لږه 14 کسان پکې ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې دفاعي کمیشن وایي د دې ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي ادارو فعالیتونه زیات شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمی حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وویل
تیرو دو اونایو که نجدی شپک سوا پینزوز تروزی عملات ده طالبان الاخا تر تر سوی دی چه دو سوا لستن ده مونگ ملکی و دوال شهیدان او تپیان سوی دی او تروریستی حملات لارن خلکو تا دیر زیانون اوخت دی او ملکی تلفات اردوالی دی.
دا پداس حال که دا چه دری و رزی اولاندی ده هلمند پا نهر سراج ولسوالی که ده موتر بم حملی لامل لستن وجل شول چه ده دو مرمنو پا گدون پکې سلور تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومي وسلوالې ډلې نه دی منلی. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپلې استخباراتي برخې پیاوړې کړي.
د دې لپاره یوه د حل لار شته چې دوی د خپل افراطي امکاناتو څخه هغه خپل افراطي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره اماهنګي او یا د هغو په هغو کې خلک استخدامول دي تر څو چې د دښمن د حرکاتو مخه ډب کړي.
له دې وړاندې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو بار بار ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي هڅه کوي، خو افغان امنیتي کارپوه باری عارض وایي چې دغه هڅې قناعت ورکوونکي نه دي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې د انتحاري حملو او بمی چاودنو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي وو چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 1280 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر وایي چې د ونو یا د بوټو د مرزونو د مخنیوي او خصمانۍ لپاره ورسره ایست ډول مرسته نه ده شوې. بلخوا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په هر ولسوالۍ کې د کرنیزو مشورو لپاره د کرنې ماهرین ټاکلي چې وخت په وخت د باغونو څارنه کوي او کروندګرو ته لازمي مشورې ورکوي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودې او کلو پراختیا موسسې د کوکنارو د کر په بدیل کې د میوو باغونه جوړ کړي دي. کروندګر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې چې ورته باغونه جوړ شوي، د امراضو د مخنیوي او د بوټو د خصمانۍ په اړه ورته هیڅ ډول پوهاوی نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ یو تن کروندګر کفایت الله مشال راډیو
تقریبا رسیدگی نه دوا شته، یو ورکشاپ اوسه پور نه دی ورکول شوی. که چیرته د ورکشاپونه ورکول شي، خلکو ته عامه پوهاوی وشي، نو آینده کې به د دې بوټو حاصل هم ښیي.
په کومو ځمکو چې باغونه جوړ شوي، تر بوټو لاندې کروندګر ډول ډول سبزی هم کری. د رودات ولسوالۍ یو تن کروندګر وایي پخوا چې د کرنې ریاست له لوري د ځمکو اړولو لپاره د ولسوالۍ په کچه ټریکټر ورکړل شوي ول، هغه د باغ لرونکو کروندګرو ستونزې نشي حل کولی. دوی د کرنې ریاست له چارواکو غواړي چې داسې ټریکټرې ورکړل شي چې هم یې ځمکه واړوي او هم یې د باغ بوټي روغ پاتې شي.
نور عام ټریکټر دا نشي اړولی دا فصل، او کله چې اړی په ډېرو منطقو کې په ډېرو کسانو کتلي وي چې ټریکټر ځان سره ډېر بوټي والي دي او د منځې وړي دي. نو دا د خان دپاره یو غټه ضایع ده، د دې موسسې او د برنامې دپاره هم یو غټه ضایع ده. کدا ټریکټری ورکول شي د خان مشکل به حل شي.
بل خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صافیا وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې د ترویج مامورین استخدام کړي چې وخت په وخت په کروندو ګرځي او کروندګرو ته لازمی مشورې ورکوي.
زمون په دغه پروژه کې چې سیباډ په نوم باندې یادیږي د دې مخ کې یو څه ستونزې موجودې وي. البته اساسي ریفورم راغلی دی او موږ هلته د ترویج کارمندان لرو. پس د دینا زمنګ کارمندان عمل ته په ساحه کې دي، یعنی دوی دفتر ته دراتلو حتی اجازه نه لري. کم ترویجی مشورې چې دي دا به د قانون سره د نږدې نه شریکيږي.
نو موله زیاتوي چې کاروانګرو ته پکار ده چې د میوه لرونکو بوټو لاندې د کار لپاره ځمکه د ټریکټر پر ځای په تسکوره او بیلچو سره واړوي چې د بوټو د ماتېدو او د لمنځتلو مخه ونیول شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بمد سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال رادیو مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه
اوریدونکو نن د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د خوست استادان او د پوهنې د بهیر کارکونکو وای سره لدی چې د پخا په پرتلې ژوند ښه شوی او د دوی علمی کچل وړ شوی، خو لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مشکلات سره مخامخ دي. دوی د یک شنبه ورځ مازیګر د استادانو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویل چې ډیر خونکو ته د کورونا لپاره سمکې نه دی ورکړل شوی او دغه سې دوی نور هم یو شمیر ضرورتونه لري. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې اورو.
په خوست کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې ښوونکو وویل د دوی د سرپناه ستونزه له کلونو کلونو په خپل ځای پاتې ده. معاشونه یې لږ دي او د دوی ظرفیت لوړونې ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې. د مرکز اړوند یو ښوونځي ښوونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل
چې په ټول افغانستان کې په ټوله نړۍ کې د معلم ورځ ده او موږ هم ډېر خوشحال یو چې د معلم په نوم هم یوه ورځ نومول شوې ده او خلک د ښوونکي ورځ لمانځي. معلم اوس بعضې ستونزې هم لري. ټول ارګانونو کې هر چاته هغه د سرپناه ایوایو نمره ورسده. معلم ته اوس پر چا توجه نه کړي. د معلمونو په کافي اندازه معاش نه دی.
دا چې په ټولنه کې د ښوونکو رول څه دی؟ پاړې ښوونکی امیرالله رسوان وایي
معلم هغه څوک ده چې بسمره ونې به میوه ونې په میوار ولي. معلم هغه څوک ده چې خړ ازغي په کلی او خوشبویه ګلونو بدلوي. معلم هغه څوک ده چې په هر برخه کې د ټولو پرمختګونو او د ټولو آبادیو معمار بدلوي.
ضربت چې لشرو کنونو راهیسې د خون کې پتوګه دنده ترسره کوي وایي
مو خپل دغه وخت چې د افغانستان دغه نوې نسل نوې ځوان چې په یوه سالمه روحیه تربیه شي او د وطن په خاطر د خلکو په خاطر د مصدر د خدمت وکړي.
یو شمیر خون کې بیا د قشر د ځینو ستونزو د یادونې په خوا کې په تیرونو لسو کلونو کې د ځینو مثبتو پرمختګونو یادونه هم کوي. د عبدالحق صدیقي په نوم ښوونکی وایي
نو لسو کلونو کې د معرفت په برخه کې ډېر څه شوي دي. بعضې ښوونکو ته نمرې توزیع شوي دي، ماشونه یې لږ څه ناڅه ښه شوي دي او قدمونه یې اخیستي دي ځینو استادانو. که څه هم ستونزې شته خو بیا هم د استادانو لپاره کار شوی دی. څه ناڅه د دوی ژوند کې ښه والی راغلی دی او د زده کوونکو سره یې هم لکه هغه د پخوا په پرتله د دوی عزت قدر د دوی لپاره د داسې ورځو لکه د معلم ورځ د نور ورځو لمانځل هغه معنوي ډول سره هم دوی تشویق شوي دي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د ښوونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي هڅه کوي چې ښوونکو ته د ژوند لازم مادي او معنوي امکانات برابر کړي.
زموږ هڅه دا وي چې د ښوونکو لپاره په مادي او معنوي لحاظ سره ټول امکانات په کار واچو. د شیخ زید پانتون سره پر تفاهم کار روان دی چې هغه ښوونکو چې چارده پاس دي د منظمې او مشخصې برنامه برنامه پترس کې دوی لیسانس شي او د خوانې روزنې په برخه کې د شزید پانتون څخه لیسانس واخلي.
یاد دی وی خوځ د افغانستان له ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې صنعت سره مخته کړی او خوښه درې لکه ول زر ماشومان تر کې زلمیان او ځوانان چې درې مبرخې انجونې دي په نږدې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوخت دي. یونسکو سازمان په 1994 کې د اسکال کې د اکتوبر 15 د خون کې د نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغه وخت را پدې خو د خون کې نړیوال ورځ هر کال د نړۍ لسلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نوره کړه.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره. په یورپ کې په کورونا وایرس د خلکو د اختکیدو په خې زیاتې شوې دي. پر وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 70 کسان په کورونا وایرس ناروغۍ اخته کیږي. د وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړي چې په محلي سطح کاربندیز او نور محدودیتونه ولګوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 48 زره پیښې هم ثبت کړي دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14,902 کسانو اخته کېدل او 40 کسانو مړینه ثبت شوې چې دا شمیر بې ساری ګڼل کیږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,615 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,193 ته رسیدلی، خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د مسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 2,312 ته رسیدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي، له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبې اضطراري حالات او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یو پوځي روغتون کې درملنه روانه ده، وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یو ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6.8 میلیونو ډیر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.